Atabac işbi. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د تحریمونو پر ځای راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. او ناټو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دوستانو په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، همدارنګه د بشري او اساسي حقوقو ونس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی 14 غندنې. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړه خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره هم پړاو خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کېدای شي.
هر فیصلی که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره
هر پریکړه چې د خبرو پر محل کیږي موږ د هغې ملاتړ کوو، خو تر هغو چې فیصله کیږي موږ د انتخاباتو ملاتړ کوو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 تنو ځانونه کاندید کړي او تمه ده چې دا انتخابات د تلې په شپږمه ترسره شي. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر سرویس پرونی 14 غندلی. انټونی ګوتریش ویل د افغانستان جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په افخرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس 14 وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. ټپیان د هرات روغتون ته درملنې لپاره انتقال شوي. د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر عبدالبشیر بارکزی اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته وویل
17 واقعی مجروح و شفاخانه تخلیه شده و 5
ولست ټپیان او 15 مړي د روغتون ته راوړل شوې دي. د ټپیانو درملنه روانه ده. د اکثر روغتي وضعیت ښه دی او د کسان له روغتي اسانتیاو برخمن شوي. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا 14 د هغه مایند 14 لامل شوې چې طالبانو په لار کې خو طالبان ډیر کله د امنیتي ځواکونو د لارو په وګدو کې ماينونه ځای پر ځای کوي. دا پیښه ورځ وروسته تر دې وشو چې ملګرو ملتونو د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو ریپورت خپور کړ او څرګند کړ چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% کې کم شوي، خو بیا هم په وروستۍ میاشت کې په بریدونو 14 هوایي بمباریو کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا فرا د پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې کې په تیرو 40 ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 30 وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم شوې. د دې عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو یو تن وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په مشخصه توګه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي استازولي وبلله او ویل چې جواد ظریف په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه خامنئي ته کار کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن لخولي ویل شوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کار او بې پروا سیاست اوامر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د منوچین په وینا پر جواد ظریف د بندیزونو پر لګولو د امریکا متحده ایالات ایران ته دا واضح پیغام ورکوي چې د دې هیواد وروستي اقدامات په بشپړه توګه د منلو نه دي. بلغاریا د امریکا د وو اف شپاړس جنګي الوتکو پیرودلو ته لیوالتیا ښکاره کړې. دا دې الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کېږي. د 1990 لسیزې په لومړیو کې په بلغاریا کې د کمونیستي رژیم تر نسکورېدو وروسته دا په دې هیواد کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی او ستر تړون ګڼل کېږي. د دې الوتکو د اخیستو د تړون وړاندیز د بلغاریا په رسمي جریده کې خپور شوی. د جولای په 23 نیټه د بلغاریا ولسمشر رومان رادیف دا تړون چې پکې مهمات روزنه او ملاتړ هم شامل وو ویټو کړ، خو بیا وروسته د دې هیواد د پارلمان غړو د ولسمشر رادیف له پریکړې سره مخالفت وکړ. تمه ده چې د اف شپاړس امریکایي الوتکو په 2023 او 2024 کلونو کې بلغاریا ته وسپارل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د سایبیریا په ځنګلونو کې د لګیدلې اور په مړ کولو کې مرسته وکړي. د روسیې د ځنګلونو اداره وایي له څو ورځو راهیسې هوا د سانتیګرید تر 30 درجو زیاته توده شوې چې ورسره تالندې او طوفان د سایبیریا په ګڼو ځنګلونو کې اور لګولې. دا دی ورونو لوګیو د سایبیریا په یو شمیر خارونو او سیمو کې تګ راتګ ستونزمن کړی دی او ځینو سیمو ته یې الوتنې ګډې وډې کړي. د اوس لپاره د اطفایي شاوخوا 2500 کسان د سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژنې هڅه کوي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي راډیو ته په یوې مرکې کې وویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی.
یک سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن وظیفه بوده.
دابم واوری چی په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په څلورم ورځ هم د سیالیو ډګر سوړ ښکارېده. د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر او همدارنګه له طالبانو سره د لیدو کتو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم سره مرکه هم لرو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د تحریم پر ځای باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره د نوماندانو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. د افغانستان په اړه به که وخت و نور رپورټونه هم درواورو. ناټو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه کړې. دا هغه مسله ده چې د سیمې او نړۍ پر موضوعاتو کې څېړو. دا بشري او اساسي حقونو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. احمد شیبرو په دې اړه نور تفصیل.
ټاکل شوی ده چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. ښاغلي خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یو نیمه اونۍ په کابل کې تیره کړه او د سولې په تړاو یې دا سفر خورا ګټور و.
زه نږدې لس ورځې
په کابل کې وم. دا یو ډېر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره وپړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسیدلې ده. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیل زاد وای اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم،
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
چند ماه گذشته می بینم
طالبان د سولې په تیرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز اژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیل زاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیل زاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي، دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
و موردل چې زلمی خلیل زاد وی له طالبانو سره تر خبرو مخکې په کابل کې له چارواکو سره لیدنې کتنې غټورې وي. د نړیوالو چارو افغان شنون کې او د افغانستان د سولې فعال انتظار خادم را سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دي. د سره د خغلی خلیل زاد د څرګندونې او همدارنګه کابل ته تر سره کړی سفر او دوه تر راتلونکي سفر سیړو. خادم صاحب لومړی خو مننه کوو، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. دا راته ووایي چې خلیل زاد وایي کابل کې سفر داسل تر نورو ګټور و، ولې په دې سفر کې څه ترلاسه کړل؟
سهار په خیر. زه باور لرم چې خبرې تر عمل او ارمان تر حقیقت فرق کوي. د افغانستان د جګړې پیچلتیا دا خبره ده چې موږ امیدونه او هیلې وزېږوو، خلکو ته ورکو، د خلکو پورته کړو، موږ الفاظ کارو بیا په مقابل کې خدمات ترجمه کوو یا د خپلو خبرو سره سم لاړ نه شو. نه یوازې دا چې حالات سنبالیږي نه، بلکې حالات خرابیږي ځکه خلک اوقات ټوټ ځي. زه باور لرم چې درې څلور مسلې د افغانستان د جګړې د پای او نسل راتګ لپاره مهمې دي. یو سیاسي تفاهم دی، ملي اجماع ده، د سولې د مذاکراتو میکانیزم دی او د خلکو باور دی چې په هغه کې د سیمه کې هیوادونو مسله هم راځي. کله چې موږ د سیاسي اجماع خبره کوو، ته ناټو د ملکی سفیر جانکی خبر بتاسې ودلې چې په ملګرې چې افغانستان د سولې په مخ کې یا په وړاندې باندې د سیاسي اجماع نه وجود دی. نو کله چې موږ د لاسونو خبره کوو یا د خلیزات سفر کامیابی خبره کوو، په اوتومات ډول باندې ور ملي اجماع خبر ذهن ته راځي. په داسې حال کې چې دا نشته دا یو سم ماتم خنده.
خغلی خادم، افغان حکومت ویلی دی چې دی یو ټول شموله مذاکراتی یا مرکچی پلاوی په جوړښت سلا شوی دی. فکر نه کوي چې دا اماغه اجماع ده چې تاسو ورته اشاره کوي؟
تر تیرو اتو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې وختونه رامنځته شوی دی. د قطر د کانفرنس لپاره 300 نفر ټاکل، دا هغه څنګه تقریبا لس یا یولس نفر چې ولسمشر غني وټاکل د خپل مذاکرات کوونکي ټیم په حیث باندې. هغوی په کامل ډول باندې د سولې مسلې نه آګاو نه خبرو. د مذاکره کوونکي ټیم لپاره څو ډېر مهم شاخصات دي. لومړی دوی باید نیت ولري، د سولې دویم باید تعهد ولري، دریم باید تجربه ولري، څلورم باید د افغانستان په جګړه او سوله کې له دغه قضایو خبر وي. په داسې حال کې چې له مدني ټولنې یو څوک راپورته کول او د مذاکره کوونکي ټیم په هیڅ باندې ګمارل، دا په خپل په هیڅ وجه باندې د افغانستان د هغه ژورو حقیقتونو انعکاس نشي کولی او د افغانستان د ارزښتونو اساسو نشي کولی چې موږ سره لاس ورکړو. تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې دلته اصلا ارمانی بحث مطرح نه دی. دلته دوه مسلې دي، یو افاقي بحث دی، لوی بحث دی، مجموعي بحث دی، یو جزئیاتي بحث دی. کله چې موږ د خلیزات ته مذاکره کوونکو اجنډا هغه کم مترو اجنډا پرغه کې موږ خبره کوو، څلور مسلې خلوې د خلیزات او طالبان په توافق کې. خو آیا د هغې جزئیات عملي کول، د هغې جزئیات باندې پوهېدل، په چاچو کې ټول په دیم بحث شوی دی؟ کله لوکل چې د حکومت ته خواره د مذاکره کوونکو ټیم د 15 نفر ټیم خبره کوو، زه بیا خپل شکوک لرم چې دغه خلک یا دغه اشخاص په هیڅ وجه باندې اکاډمیکو کتابونو اصول او همدارنګه د عملي تجربو په بنیاد باندې سنبال نه دي. بیا خدای نه خسته داسې ونه شي چې یوازې سلیقوي او افزاري سیاست وشي، دا خلک سلار شي ګټې خپلې شخصي مخکې ونیسي او ملي ګټې وروسته.
ښاغلی خادم دا راته ووایي چې نو زلمی خلیلزاده دام وایي په ځانګړې توګه یې له ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې هم ویلي دي چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د ده په وینا زیات پرمختګ شوی دی، موخه یې هغه دا ده چې هم له طالبانو سره هم له حکومت سره هم له نورو لورو سره دغه پرمختګ. تاسو څه فکر کوئ دی په کومه برخه کې نو پرمختګ یادی؟
دوه ډوله پرمختګونه زه یادوم. یو هغه پرمختګ دی چې د امریکا او طالب اړخ د خپلو مشخصو اهدافو تحقق لپاره کاریږي. شاید چې طالبان یو غوښنه برخه د قدرت واخلي او امریکا په محترمانه ډول دوی ته د الفاظو سره سم له افغانستان ووځي، اروپو ځان ته کیږي پومپیو د خپل د ټرمپ او د خلیلزاد څرګندونه د نور واشنگټن میسي پالیسي جوړونکي یوازې د فرار لار غوره کوي. ما مخکې په یو مقاله کې لیکلي وو چې د دوی بقا په افغانستان کې وی ولی باندې به بدل وي. نو کله چې پرمختګ خبره کوو دوه طرفه پرمختګ دی، هغه د افغانستان د طالبانو او د امریکا دی. او کله چې موږ د تلپاتې سولې خبره کوو د سولې خبره کوو په هغه کې د افغانستان ملت لا اوس هم دغه ټولې پروسې جدا دی یا بهر دی. بحث مې دا دی چې رښتیت امریکایان به افغانستان او طالبان به قدرت تراشي، دوی به قدرت برخه شي، یا په نظام کې مدغم شي، یا به قدرت شپېته څلوېښت سره واخلي، پروسه به شروع شي، یو څو نفر به له هېواد ووځي، یو څو نفر به هېواد تراشي. خو د افغانستان د ملت د سوکالۍ کوم شاخصونه چې دي هغه په نظر کې نیول شوي دي. حکومتداري به څنګه کېږي؟ مثلا د موافقې خبره کېږي، خلیلزاد موافقې خبره کوي، کومه موافقه؟
ما غوښتلم دا له تاسو نه وپوښتم چې زلمی خلیلزاد هیله من دی چې دا ځل به په دې پړاو خبرو کې په دوحه کې له طالبانو سره یو هوکړه یا موافقه لاسلیک کړي، ځکه دی وایي چې د خپل کارونه بشپړ کړي او که طالبانو هم خپل کار بشپړ کړی وي دغه هوکړه به لاسلیک شي. آیا دوی همدومره نږدې دي دغه هوکړې لاسلیک ته؟
په هوکړه کې څو مسلې مهمې دي. یو د هوکړې عملي بودن چې څومره عملي دی، څومره عملي جامه اغوستل شي. دریم د منطق د هوکړې منطق دی. دریم د هوکړې دوه طرفه اغوستل او ورکول دي. څلورم د افغانستان د ملت د فعالیت شتون دی. ځکه نن ورځې پورې په داسې حال کې چې شیبه شیبه د سولې خبرې څارم، زه د یو ځوان په صفت باندې پوهېږم چې په دغه هوکړه کې څه دي. آیا دا هوکړه به همداسې وي چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ وشي او بیا دې لکه د کونس د کانفرانس پایلې د افغانستان پر ملت باندې لکه جیخ کېښودل شي؟ لازمه دا وه چې حتی اقل د افغانستان د ملت سره دا خبره شي، حتی د افغانستان لوی سیاسي په دې نه پوهېږي. نو کله که سوله که جګړه زما پر سر باندې حاکمه وي او زما ژوند اخلي او سوله زما ژوند ته بیا زما په برخلیک حساب کتاب کوي، لازمه دا وه چې د افغانستان ملت دا خبره ښودل شوې چې اصلا هوکلی یعنی څه، موافقت یعنی څه. زه بالکل دا منم چې څلور خبرې مو سره کړي دي، ښه مو سره کړي دي. د افغانستان امریکا ته تهدید به نه مواجه کېږي، امریکایان به له افغانستان ووځي، طالبان به قدرت ته راځي، اوربند به کېږي. مګر دا ډېرې لویې غټې مسلې دي. د دغې مسلو جزئیات راتګ سلګونه داسې نورې مسلې دي چې هغه ځای کولی شي. نو بهتره دا ده چې موږ اصلا جزئیات تللی دی، په ډېرو مسایلو باندې موافقه کړې وې، اساسات مو سره منلی دی، بیا مو خلکو دا هیلې ورکړې وې چې موږ موافقې ته رسېږو. که نه نو دا یوازې یو نمایشي سوله ده او تلپاتې سولې لپاره.
ډیره زیاته مننه کوم. انتظار خادم وو چې د زلمی خلیلزاد په ورستیو څرګندونه او همدارنګه د افغانستان د سولې په بیلابیلو اړخونو یې خپل نظر څرګندو. تاسو زموږ غږله ساتي راډیو نه اورئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
په افغانستان کې په بریدونو جګړو نښتو چاودنو کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله تل د اندېښنې وړ یوه مسله ده، هم د نړیوالو بشري حقونو ټولنو لپاره او هم په افغانستان کې د ننه د عامو وګړو او همدارنګه مدني فعالانو لپاره. ګڼو لویدیځو رسنیو په فراه ولایت کې په هغه چاودنه تبصرې کړې دي چې په لسګونو ملکیان چې په یو بس کې سپاره وه هغوی ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ملالۍ بشیر پاړه جزئیات لري.
یو شمیر نړیوالو رسنیو پر هرات کندهار لوی لاره د چهارشنبې په ورځ پر ملکیانو حمله ته پام کړی دی. په دې حمله کې د ډیری ښځو او کوچنیانو په ګډون 15 کسان وژل شول او 28 کسان ټپیان شول. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکلی چې دا پیښه په افغانستان کې پر ملکیانو د ډلهییز برید وروستی مورد دی. عبدالوحید چې د مسافر وړونکي بس څنګ ته د خپل موټر په چلولو بوخت وو ورځپاڼې ته په خبرو کې دا پیښه یوه غمیزه بللې ده. د ده په وینا تر چاودنې وروسته اور په بس کې د سپرو کسانو د سوځولو لامل سو. په مقاله کې راغلی چې تر دې پیښې یوه ورځ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې طالبان او نور سخت دریځې په افغانستان کې پر ملکیانو د ډیری حملو مسؤل بلل سوي دي. د راپور په وینا 80% حملې طالبانو، 12% داعش ډلې او 3% د دولت نامشخصو مخالفانو کړي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د دولت پلوه ځواکونو هوایي بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو او وشتو اصلي لامل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي افغان حکومت او د امریکا پوځ د ملګرو ملتونو د دې راپور د موندنو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. ګارډین ورځپاڼې هم د چهارشنبې په ورځ د هرات کندهار پر لویه لاره چاودنې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په فرا ولایت کې د ماین چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. ګارډین د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي چې وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر 2018 کال د همدې مودې په پرتله 9% کم سوي دي، خو بیا هم شمیرې تکان ورکوونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو په پرتله افغان او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو زیات مسؤلیت پر غاړه لري. ګارډین ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو وینې تویدل په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري د دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسیدل دي او دوه موضوعات مطرح دي. طالبان غواړي بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې امریکا ته امنیتي ضمانت ورکړي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد پر ضد استفاده نه کیږي.
زموږ آزادۍ راډیو ناورې دوستانو، اوس هم راځو د انتخاباتي منډو ترلو مسایلو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید یو شمیر کاندیدان هڅه وکړي چې د ټولو کاندیدانو ترمنځ اجماع رامنځته شي. د دې موسسې چارواکي ټینګار کوي که اړتیا ولیدل شي فیفا چمتو ده چې د حکومت او یو شمیر کاندیدانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکیچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسونو ترمنځ د رڼو مشروع او همه شمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر خیز اجماع را مسته کول دي او ورسره د سولې پروسې ته هم باید عملرنه
وشي.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډې او په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواښ هغه ټکی دي چې خلک او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. اعلامیه کې ویل شوي وو چې په انتخاباتو کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې، د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده، د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول، د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبې پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یست او زموږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې نه چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت پر وړاندې خلکو پر وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقرریات چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. وروسته تاسو له سمسونو او پیغامونو امر اخلو، خو تر هغه مخکې د سیمه او نړۍ و مسله. اروپایی ټولنې او ناټو په هرمز تنګی کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې لړ کې جرمني ویلي چې په فارس خلیج کې به له اروپایي ټولنې سره په همغږۍ همکاري وکړي. په سیمه کې د تهران او واشنگټن کړکیچ د تیلو د صادراتو په وړاندې اندېښنې زیاتې کړي. احمد شیبر پرې تفصیل لري.
د جرمني حکومت وی برلین دې ته لیواله نه دی چې د هرمز په تنګی کې د امریکا په مشۍ له سمندري ماموریت سره یو ځای شي، خو پر دې غور کوي چې د اروپایي ټولنې له یوه سمندري ماموریت سره یو ځای شي. دا څرګندونې د واشنگټن د وروستي وړاندیز په عکس العمل کې شوې دي. د هرمز له تنګي د تیلو بیړۍ او نورې تجارتي کښتۍ پورې وځي او ډېر بیروبار پکې وي. د دې سیمې د امنیت او هلته د ایران د بریدونو پر ضد د مبارزې لپاره واشنگټن د مرستې غوښتنه کړې وه. د جرمني د حکومت ویان اولریک دیمر وویل چې برلین بل ډیموکراتیکو لارو د واشنگټن او تهران ترمنځ د شخړو د راکمېدو هڅو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د جرمني له دفاع وزیر انګریت کرامپ کرنباور سره په بروکسل کې پرون ګډې خبري غونډې ته وویل. د ناټو متحدان په فارس خلیج کې وضعیت ته اندېښمن دي. ښکاره ده چې د بیړیو آزاد تګ راتګ هلته د ناټو ټولو متحدانو ته مهم دی. د ناټو یو شمېر متحدان دغه اوس هم په خلیج کې شته، خو هلته د ناټو د یوه ماموریت غوښتنه نه ده شوې. خبری غونډې ته د جرمني دفاع وزیر کرنباور وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري یوه ابتدایي غوښتنه شوې ده چې له فرانسې او برېټانیا سره په مشوره به غور پرې وشي. د میرمن کرنباور په وینا جرمني به د سمندري امنیت لپاره له برېټانیا او فرانسې سره بیا هم همغږه وي او برلین په دې باور دی چې په فارس خلیج کې د اروپایي ټولنې یو سمندري ماموریت داسې مسله ده چې د دې وړ ده چې غور پرې وشي. د واشنگټن او د هغه د متحدانو او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه بهر شو او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تیره میاشت د ایران یو بیړۍ برېټانیایي ځواکونو په جبل طارق کې په دې تور ودروله چې له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده او سوریې ته تیل لیږدوي. تر دې وروسته په هرمز تنګي کې د برېټانیا د تیلو یوه بیړۍ ایران ودروله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله بارغزه د هلمند ناوې څخه په راستولې سمس کې وایي د اتم پړاو خبرو لپاره هیله مونږ خدای وکړي چې دا خبرې به د جګړې په اور وبواشي، سوله به وشي او د افغانستان د شهیدانو وینې به وچې شي. همدرد سید خیلی د هلمند له ناوې نوید طالبانو څخه غواړو چې په لوی اختر کې دی ور بند وکړي. د بکوا ولسوالۍ څخه علي احمد وایي، البته د سرچینو له کلینا، چې کاندیدان پوهیږي چې اول سوله ده او بیا انتخابات، په همدې خاطر انتخاباتي کمپاین نه کوي. فضل کریم درویش د زازی آریو پکتیانه وایي چې هیله مند د سولې خبرې چې په دوحه کې کیږي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګېدو سبب شي. محمد قاسم زواک له هلمند نوایي، پر عامه تاسیساتو باندې حمله کول جنایت دی، ځکه دا د ولس د ارامتیا لپاره دي، نو باید ډېر پام ورته وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه پراستولې سمس کې وای خلیلزاد خوویلی چې د کابل سفر بریالی وو بای چې د قطر د غونډې نتایج له افغان ولس سره شریک کړي. دوستانو دا ستاسو څو پیغامونه و، ستاسو د نورو پیغامونو په هیله یو. اوس هم اتنیمې بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی چاودنه غندلې ده. انټونیو ګوتیرس ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د فرا ولایت په فرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور پکې ټپیان شول. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا چاودنه د هغه مایند چاودلو له امله شوې چې طالبانو یې خو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 40 طالب وسلوالو د وژل کېدو او 100 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په ویلامی کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیات الله علی خامنایي استازولي وبلله. وی ویل چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیم توګه خامنایي ته کار کوي. او بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتیا ښکاره کړي. دا دی الوتکو بیا 1.8 میلیارد ډالر کیږي. او په بلغاریا کې د نویمې لسیزې په لومړیو کې د کمونیستي رژیم تر ماتې وروسته دا د دې هیواد د وسلو پیرودلو تر ټولو ستر تړون دی. دوستانو د خبرونه په پاتې برخه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او همدارنګ ژوند په شیبو کې خبريږي. خو تر هغه مخکې د دې سات اورستي ریپورت راخلو. د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالی کال منځنۍ بودیجه درایو په اکثریت رد کړه. د بودیجه کې ځینو وزارتونو ته اضافي تشکیلات ورکړل شوې دي. تفصیل به له ناجیه صافی واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې مهیره وي.
وکیل صاحبایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ. با استثناء کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالی کال منځنۍ بودجه له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 0.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.5 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات و نګرانۍ دیګر اعضاء ولسی جرګه
د اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوې چې تر اوسه د ولسی جرګې له لوري رای نه ده اخیسته. لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویني کوي نه دی. بل اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لوري اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست ویل
در خانه قانون به ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
د قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنې له وکیلانو کېږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوی، تاسو نه غوښتنه کېږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1499 مالی کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسیون وسیړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کېږي. تا ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکې اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. خو د ولسي جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي، دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي. اساسي او بشري حقوق
دا ازادي راډیو درنه اوریدونکو په سلامونو مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تازه همایون هیواد هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې ماشومان په جګړې کې کارول کیږي، دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کیدی شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګه له مشر ښاغلي نجیب الله ببرکزي زدران سره غږیږو. زدران صاحب، دا چې په افغانستان کې جګړه ده، اوس ډېر ماشومان داسې هم دي چې هغوی په دې جګړې کې کارول کیږي، یعنی یو یا بل لوری ټوپک ورکوي چې تاسو وجنګیږئ، یا مثال په ځینو مواردو کې دوی سره مرسته وکړي. په جګړې کې د ماشومانو کارولو په اړه که وغږیږو، د بشري حقونو له اړخه دا څه ډول یو کار دی؟
باید ارز وکړم چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، دا خپله کنوانسیون دوه اختیاري پروتوکول لري چې یو یې د قاچاق او اختطاف او د ماشومانو د ښځو د خرڅ هغه دی چې باید خرڅ نه شي، او بل پروتوکول یې د ماشومانو نه ګډون د مسلحو قواو پولیسو کې. متاسفانه لیدل شوي دي چې تر ځینو مواردو کې د ماشومان په ښکېلو خواوو کې موجود دي، ولې هغه راپور یا هغه گزارشونه چې موږ پې کار کوو او زه د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان چې راپور ورکوي د ماشومانو ښکېلتیا په مسلحو قواو کې، خوشبختانه اوس په اردو او پولیس او په ملي امنیت کې په ندرت لیدل کیږي چې ماشومان دې په دې قطعاتو کې وي، ولې په د خلکو وربکیانو د خپل خلک چې مثلا خپل کلي او بانډونه ساتي د اولسي خوځښتونه په دې کې د تذکري یا د نشتوالي له امله یا مثلا د ځینو اداري فساد له امله په ډېرو مواردو کې شلته دقیق نظارت نشته. ممکن ځینې ماشومان وي او ښېل مشتدي چې لیدل شوي دي، ولې د موږ خاص دا دی چې چون افغانستان دغه خپل گزارش د ماشومانو د حقونو کانونسیون ته ورکوي، خوشبختانه په دې منظم لیکو کې نشته، ولی په ځینو مواردو کې شته چې د کنوانسیون له مخې دا منع دي او ماشومان باید په دې جنګي هغه کې ښکېل نه شي. په هر نوع چې وي، دا که توپک په غاړه وي، دا که مثلا آشپز وي، دا که جاسوس وي، دا که مخبر وي، دا که حسم کړی دی نظامي ځایونو په شاوخوا کې دای ګرځي، دا منع ده او دا د جنګي جنایت له جملې څخه شمېرل کیږي.
تاسو هغه سروې چې کړی دی یا په دې برخه کې مو کار کړی، څومره ماشومان داسې دي چې هغوی مثال د جګړې په برخه کې د ښکېلو ډلو لخوا کارول شوی دي، او ولې له دې ماشومانو استفاده شوی سره لدی چې دا کار منه ده؟
ما تاسو ته عرض وکړو د افغانستان په خوا کې، د افغانستان د قوتونو کې چې موږ د غیظ خط سرانه کوو، هغلته هغه سند استخدام د افرادو په ملي اردو، ملي پولیسو، په دې ملي امنیت کې هغه معلوم دی، ما دا تویز په دې کې وجود نه لري، ولی په ځینو مواردو کې ممکن وي. دا چې ولی دا دواړه خواوې یا یو یا بل دا استخداموي، دا ممکن وجه د فخر له وجه نه وي، ممکن د دوی تحرک له مخې وي، ممکن آگاهانه وي، ممکن ناآگاهانه وي، ولی په هر حالت کې شوی که دوی د فقر نه استفاده کوي، که دوی مثلا دوی ته تبلیغ کوي، د ماشومانو کارول په جنگ کې د ماشومانو د اصول او د بین المللي بشر دوستانه قوانینو خلاف دی، باید دا کار ونه شي. هر څوک چې کوي،
که چیرې ماشومان په جګړه کې کارول کیږي، پایلې به څه وي؟
یو خو دوی خپل د ژوند حق د لاسه ورکوي، بل دا چې دوی د ښوونه او روزنې بهیر مختل کیږي، ښوونه او روزنې د لاسه ورکوي، د دوی بل هغه اجتماعي مسؤلیت دی، بل دا چې دوی د مختلف خطرونو سره مخامخ کیږي، ممکن د استفاده د ناوړه استفاده د قاچاق د اختطاف مثلا د ژوند حق له لاسه ورکوي، او په خاصه توګه ښوونه او روزنې له لاسه ورکوي، نه دوی د مکتب څخه محروم شول.
د کومو قوانینو له مخې، البته د نړیوالو او ملي قوانینو له مخې، ماشومانو کارول په جګړه کې منع ګرځول شوی؟
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پروتوکول له مخې، د ماشومانو د نړیوالې اعلامیې لمخی او د اساسی قانون کم شده ماشومانو تا خاص پاملرنه شویده پدا چه ده کورانه محیط ده اساسی قانون لمخی ده خز و ماشومانو تا چه باید زیاده توجه وشی هم ده واجه ده چه دو دیم مسئولیت ده پاره دو دی ده وده ده پاره دو دی ده خوان و روزن ده پاره باید زیاده توجه وشی ده تاکید شویده نده چه دوی مثلا پا جنگ کل
البته خیلی غاړي دا ردوی دوی دا وای چې موږ خپل دا کار نه کوو خو خپل دا ماشومان راځي که څوک په خپل اختیار هم ورځي څه ډول باید مخاوني ول شي
زه عرض وکم چې دلته خو قوانین موږ چې د ځین نه نظارت کوو په اصطلاح د ملي پولیسو او امنیتو د ملي اردو دلته قوانین د دوی هغه لاهیه د استخدام موجوده ده دقیقې له مخې کیږي او ممکن دلته هم نه وي ولې په نورو ځایونو کې د هر خوا ښکېل خواو ته چې دوی یا په داوطلب ورزی هغه ته باید توصیه وشي چې حداقل دا سند دوی د اغنه دی دوی باید په دغه سند کې درس وایي دوی باید ښوونه او روزنه ته مخه کړي او که د ډېر مجبوریت نه استفاده کوي دولت مکلف دی چې د کورنیو د ښه اقتصاد لپاره منظم پروګرامونه او برنامې ولري تر څو یو څوک د ډېر مجبوریت له امله په داسې ممکن د معاش له خاطر لاړ شي د دې ځایونو څخه ډډه وکړي او حکومت مکلف دی چې د ژوندانه ښه شرایط هم کورنۍ ته او ماشومانو ته میسر کړي تر څو دوی ترجیح ورکړي چې دوی مثلا ښوونه او روزنه ته مخه کړي او د خطر سره مثلا د خطر په وړاندې په اصطلاح هغه کچه راټیټه کړي او دې خواته مخه ونه کړي
کیدای سي داسې ماشومان هم وي چې کورنۍ دا ستونزه ونه لري خو په کلیو کې تللي دي هغه ماشومان یا تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو ښکته دي ځینو ډلو جذب کړي دي او جنګوي کورنۍ څه ډول کولی شي په خپلو اولادونو خیال وساتي چې دوی چې ماشومان یې نورې ډلې ځان ته جذب نه کړي او هغوی ونه کاروي په جګړې کې
څومره چې کورنۍ سالم مصروفیت خپل ماشومانو ته مهیا کړي دا که په کلي کې وي دا که په کور کې وي دا که په ښوونځي کې وي یا په کورس په بل ځای کې وي دومره به د ماشومانو دغه تصمیم مخه نیول شوی وي کله چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د تربیت او د دوی سره په تفاهم کې مثلا ډیر نږدې وي دا ډیر تر ډیره حده پورې د میندو او پلرونو دنده ده چې دوی خپلو ماشومانو سره ډیر زیات په تماس کې وي دوی وڅاري دوی چیرې ځي دوی چا سره ګرځي که دغسې یو نظارت وي زه فکر نه کوم چې ډیر ماشومان به په خپل سر هر شي چې دوی زړه وغواړي لاړ شي
د دې لپاره چې په عموم کې ماشومان په جګړې کې ونه کارول شي ستاسې نظر څه دی یعنې کوم مسایل ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي یا هم ټولنه چې بالاخره ماشومان د جګړې قربانیان نه شي
دما خیل غارت دا پیام ده چې دوی په هغه ځای کې چې ماشومان اوسیږي حداقل د جګړې د قوانین چې دوی په پوهیږي هغې ته احترام وکړي هغه د تفکیک اصل هغه د توازن اصل ته باید رعایت کړي د بین المللي بشردوستانه قوانین او اصول چې دي هغې ته ژمن پاتې شي او په هغه ځایونو کې چې هلته ملکي اهداف دي د هغې ځای څخه مثلا د عملیاتو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې که دا دوی رعایت کړي ممکن د ماشومانو دغه ښکېلتیا او د ماشومانو دا چې دوی خپل ژوند په دې فعالیتونو کې لاسه ورکړي دا کچه به راټیټه شي
د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې ماشومان د جګړې لیکو لرې وساتي
د موږ خو دنده دا اوس د ماشومانو په ټوله په ټولیزه توګه په مجموع کې مسؤلیت د ماشومانو خوندیتوب دی چې تر ډېره ځایه پورې په بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ممکن ځینې موارد چې د دوی نظارت دی د دوی ساتنه ده د دوی څخه ملاتړ دی هغه وي ویل تر ډېره زیاته پورې د دې مسؤلیت او د مسؤول ژوند تامینول د دولت وظیفه ده چې هغوی باید ماشومانو ته خوندي چاپېریال برابر کړي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښمن ده دې ته چې ماشومان په ښکېلو غاړو کې نه وي په دا چې د دې قوانینو له مخې منه دي او دوی د دوی د تلفاتو کچه هم په اصطلاح چې دوی څاري او چې په جنګونو کې یا په ښکېلو غاړو په فعالیتونو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي هغه څاري د دوی هغه شمېر را مثلا کارکوی او دولتونو ته مثلا د خپل هغه اندېښنه څرګندوي چې د ماشومان متاسفانه په دغه فعالیتونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړي د ماشومانو څخه باید ملاتړ وشي د ماشومانو څخه باید حمایت وشي او ماشومان وژغورل شي او ډېره زیاته توجه د ماشومانو هغه مسایلو ته وکړي چې د دوی په ژوندانه پورې د ښه ژوند
د پاره تړلې دي. دا د موږ وظیفه ده. ولی د دوی تګ چې دوی ښکېل غاړه ته ځي هر خواته چې ځي ما تاسو وویلی چې په د دولت په اړخ کې هغه سن د استخدام د مسلحو قواو معلوم دی چې د هغې څخه موږ نظارت لرو. ولی په نورو خواوو کې دا د موږ دنده نه ده چې مثلا د هیواد نه یا په مختلفو مواردو کې ماشومان وڅارو چې دوی کوم غاړه ته د څه شي په مقصد ځي، د اقتصادي وجه، د کمزورتیا په وجه ځي، د نورو مواردو په اکله دوی غواړي چې لاړ شي. دا نو په دوی پورې تړلې ده چې زیاتره یې د کمیسیون هم د دوی میندې او پلرونه او هغه ماحول چې دوی په اوسېږي هغه مسؤلیت لري.
مننه. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا صد میاشتې ومنئ چې د بیرغ ورځ و سړل مو ون منځله.
د افتخار کوم چې زمونږ وطن بیرغ زمونږ ته په کور باندې سړیدلې دی. مخکې وو اوس هم نه وای کو ورته
مسلو کسانو د بیرغ د ورځې د منځل لپاره کومې تیاری نیولې وي؟
موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ول منځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګ په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښت باندې دغه ملي بیرغ اخیستې په خپل کورې زړولې.
نن همدا موضوع سیرو. په پیل کې د بیرغ تاریخ ته تم کېږو، بیا یې ارزښت څېړو او د بیرغ د ورځې د منځلو په اړه د خلکو او مسؤلو کسانو خبرې هم اورو. زه واصل وسالم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توخ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، له درې رنګه ساده خو ډېرو ښکلو ټوټو څخه رغېدلی دی. ملي بیرغ تل پر عامه خدماتي ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کېږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هېواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کېږي. سږکال د زمری ومنټه د ملي بیرغ ورځ په کابل او اکثر ولایتونو کې ونمانځل شوه. دا ورځ ځکه وټاکل شوه چې خلک د ملي بیرغ د ارزښت په حق لا نور هم وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ په خوښۍ سره ونمانځي. زما همکار فرشته مرسل د زمری په ومه چې د بیرغ ورځ به د کابل ښار ته وتلې وه او له یو شمېر هغو کسانو سره غږېدلې وه چې د بیرغ ورځ نمانځله.
درنو دوستانو، په کابل کې د وزیر اکبر خان سیمې ته راغلو. دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې د افغانستان ملي بیرغ ځړېدلی ده او دا د بیرغ د ورځې په مناسبت خلکو دلته بند کړي دي. همدا اوس ما سره د وزیر اکبر خان د سیمې یو تن اوسیدونکی دی. له ده څخه به غوښتنه وکړم چې خپل نوم راته ووایي.
السلام علیکم، نوم مې زمرا لشن واری ده، وزیر اکبر خان اوسیدونکی یم.
ډېر ښه. دلته چې موږ ګورو خواوشا په کورونو باندې بیرغونه باندې دي، د پاک لر راته ووایي چې دا ولي؟
دا بیرغ خو زموږ چې د ملي هویت دی او ملي هویت ته باید هر سړی په درنه سترګه باندې وګوري او موږ د افتخار کوو چې زموږ یو وطن بیرغ زموږ ته په کور باندې سړېدلی دی.
که درته وایي چې خپل دې دا بیرغ واخیسته جوړم که څنګه؟
نه وام خسته حتما. نو دا څه دی چې دغه ملي بیرغ زموږ چې دغه مابین کې کوم محراب او ممبر دی، نو دا هر سړی نشي جوړولی. که جوړې کړي نو ساده بیرغ به ولګوي چې تو سور زرغون به وي، خو ساده بیرغ به وي.
اوس بیرغ تاسو په خپل کور باندې زړولی ده، دا مو همدغه خاص د بیرغ د ورځې لپاره اخیستی وه؟
نه، خاص د بیرغ ورځ لپاره ما اخیسته، د بیرغ ورځ لپاره مې نه وایي که مخکې وو اوس هم نه وایي که ورته.
تاسو چې اوس د خپل کور په مخ کې ناستې او موټر وینئ چې بیرغونه پکې باندې یو خو بله خوځي، آیا د همدغه بیرغ نندارې ته راوتلې؟
ولې نه، ولې نه، ډېر خوند راته راکوي چې زه دا بیرغونه وینم او د په موټر باندې لیدلې دي یا خوا دې خوځي د کورو باندې، نو ماته ډېر خوند راکوي او زه همدې خاطر راووتم چې ودرېږه چې څوک تجلیلې کنه، خو ما خو چې ولې د موټر باندې بیرغونه بند دي نو ماته ډېر خوند راکوي.
درنو دوستانو، زموږ په خوا کې موټر تیریږي، دوی هم د افغانستان ملي بیرغونه له ځان سره لري او د بیرغ د ملي ورځ لپاره راوتلي دي ترڅو دا ورځ په ښه توګه سره ولمانځي. د وزیر اکبر خان د سیمې له یو بل تن اوسیدونکو سره هم غږیږو، په پیل کې خپل نوم راتوایئ.
مننه. زما نوم انجینر نقیب الله صمدی دی، د پروان ولایت شینوار ولسوالۍ یم. فعلا د دغه سرک انجینر یم، دلته په پروژه کې کار کوم.
څنګه چې ګورو مخامخ یوه خیمه ده، دلته لکه ستاسو د خپل کار لپاره ځای جوړ کړی؟
دلته موږ کار لپاره ځای جوړ کړی، دلته کارګر او سر کاریګر دلته اوسیږي.
دلته د تاسو په خیمه باندې هم د افغانستان ملي بیرغ زړیږي، دا راته وایي چې ولې او څنګه؟
خصوصا ما نه په ټول افغانستان بچانو باندې دا لازم ده چې موږ د خپل د بیرغ خپل احترام وکړو. دا زموږ دم ده، د هر افغان دم ده، د خپل د ملي هویت، د افغان هویت، د افغانستان بیرغ احترام.
د امیر حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې بدل شوی دی. د افغانستان د اساسي قانون په 19مه ماده کې راغلی چې د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګ ټوټو څخه جوړ دی. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د بیرغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور سیرندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي.
بیرغ د ملتونو د پیژندنې نښه ده، د ملتونو د آزادۍ نښه ده، د ملتونو د سرلوړۍ نښه ده، ویاړ، برم او پرتم نښه ده. هر آزاد هیواد او هر آزاد ملت اړتیا لري چې بیرغ ولري، او دا د تاریخ د ډیرو اوږدو نه پیل شوی دی. په افغانستان کې د بیرغ تاریخ چې 15000 کلونو ته رسیږي. یا ما پاچا چې کله په باختر کې دولت مؤسسه جوړه کړه، نه هلته یې یو لوی ښار جوړ کړ چې بالاخره دا ښار په دنیا کې د ام البلاد په نامه وپیژندل شو، یعنی د ښارونو مور. او د دې ښار په دیوالونو یې لوړ بیرغونه ورپول، دې ښار ته د لوړو بیرغونو ښار وویل شو. د هغې ورځې نه تر نن پورې موږ بیرغ درلودلی، او زموږ د ازادۍ د نښې په حیث زموږ په ماڼیو، زموږ په قصرونو، زموږ په ښارونو رپېدلی دی.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان بیرغ درې رنګه لري چې تور، سور او زرغون دی. دا چې هر رنګ یې څه معنا لري، دا هم له ښاغلي رفیع څخه اورو.
درې رنګه بیرغ په 1301 کال د سنبلې په 9مه نېټه د افغانستان د لویې جرګې لخوا تایید شوی او حضرت امان الله خان د هغو پیشنهاد کړ. ده په خپله د رنګونو تشریح ورکړي. تور رنګ یې د غلامۍ د دورې نښه بللی، سور رنګ یې د قربانۍ او د جګړې نښه بللی، او شین رنګ یې تر جګړې او ازادۍ اخیستلو وروسته د آبادۍ دوره ده. او نښان یې هم په هغې وخت کې د وږو دایره وه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، په منځ کې لوړ لوړ غرونه وو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، پرې د پاسه راختونکی لمر وو چې افغانستان یو شرقي هیواد دی، پرې د پاسه د الله و محمد نومونه وو چې افغانستان یو اسلامی هیواد. نو دغه بیرغ جوړ شو. البته په دې وخت منځ کې جګړې راغلي، کودتاوې راغلي، پردي لاسونه را اوږده شول، بیرغونه یې بدل را بدل کړل، لیکن بالاخره بیرغ خپل رنګ او خپل حیثیت وساته. اوس هم په درېو رنګونو کې رپیږي، او نښان یې هم د محراب و منبر نښان دی او د وږو دایره ترې چاپېره ده.
زما نوم اید محمد، تخلص می بیغرد، دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسوالی دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شاعریم، هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارم. او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خواهی گی.
رازولې ته چې سږ کال د افغانستان د ملي بیرغ ورځ په څه ډول شرایطو کې ونمانځل شوه، د دې ورځې له نمانځلو څخه هدف څه و، او د بیرغ د ورځې د نمانځلو لپاره څومره لګښت وشو؟ دا پوښتنې په یوه مرکه کې د زمري د 28مې لپاره د بورډ د چمتووالي د کمیسیون غړی ضیاءالحق امرخیل ځوابوي. له نوموړي سره فرشته مرسل غږېدلې، ورته غوږ شئ.
که تاسو راته وایئ چې آیا په تېرو کلونو کې هم د بیرغ ورځ لمانځل کېدله که یوازې سږ کال دا ورځ ولمانځل شوه؟
نه، موږ د بیرغ د ورځې په نامه باندې مخکې داسې کوم مراسم نه درلودل، بیرغ نه لمانځل کېده. اما دا چې 28م د اسد ته چې دا ځل سلمه کلیزه د آزادۍ ده، نو په همدې خاطر موږ ځانګړي تدابیر نیولې دي. یعنی د آزادۍ سل کاله پوره کیږي، نو موږ غوښتل چې د اول د اسد نه مختلف مراسم ولرو، مختلف برنامې ولرو. نو دا ځل موږ د بیرغ ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځله. تاسو د وزیر اکبر خان د غونډې شاهد او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې په ولسوالیو کې او افغانانو په خپل لګښ باندې دغه ملي بیرغ اخیستی، په خپل کورې زړولی، د 28م د اسد لپاره تدابیر نیسي.
بلې امرخیل صاحب، تاسو له لګښتونو نه یادونه وکړه. ځینو خلکو سره دا پوښتنه ده چې کله د بیرغ ورځ لمانځل کیږي دا طبعاً مصارف لري، په دې باندې څومره مصرفونه راغلل، او دغه مصرف چې له بودیجې نه سوی تاسو په نظر د بیرغ د ورځې لپاره دا څنګه ده؟
په دې کې خوشبختانه موږ سره خصوصي سکتور کافی مرسته کړې ده، په دې کې موږ سره ملي تجارانو کافی مرسته کړې ده، په دې کې هغه افغانانو نهادونو چې ملي فکر لري هغوی کافی مرسته کړې، تر هغه پورې به حکومت هم لګښ کړی. اما زه په زغرده دا خبره کولای سم چې داسې یو ملک چې موږ د یوې ورځې جنگ دی، د لسګونو داسې ورځو مصارف کیږي. نو موږ که غواړو چې جنگ ختم کړو، موږ که غواړو کې ملي یووالی ولرو، موږ که غواړو چې یو بل ومنو، موږ که غواړو ثبات ولرو، باید د وطن دوستۍ پیام ورته ولرو. او د وطن دوستۍ د پیام لپاره د ټولو نه ښه وسیله هغه ملي بیرغ ده، ځکه یوازینی څه باندې چې موږ راټولېدلی سو، د دې د سوري لاندې ژوند کولی سو، هغه ملي بیرغ ده. نو زه فکر کوم چې دا په ډېر څه باندې ارزي، نه تنها په افغانستان کې، تاسو په نورو ممالکو ته لاړ شئ. زه به یوه بېلګه درته ترکیه درکړم. ترکیه کې بغیر له دې نه چې ملي ورځ په هر کوڅه کې، په هر کور کې، په هر ملي مرکز کې، په هر هغه عامه ځایونو کې د دوی به بیرغونه ځوړند وي. دا د یو ملک هغه اصلي څیره ښکاره کوي، یا همدارنګه د یو ملک هویت ده. نو ملي بیرغ زموږ هویت ده، دا په ډېر څه باندې ارزي. ای کاش زموږ اقتصاد ډېر ښه وای، د افغانانو د نمولا ښه ورته تدابیر نیولي وای.
په فرهنګي لحاظ، په کلتوري لحاظ، د دغه سې ورځو نمانځل لکه د بیرغ ورځ چې ونمانځل سوه، دا څومره ګټور کار دی؟
په یو ملک چې د څلوېښتو کلونو راهیسې جنګ وي، د موجوده نسل ذهن جنگ پورې تړلی وي. لار اداره چې تی ذهن له جنگ نه راوباسي، دغسې مراسم ولري، دغسې د ملي هویتونو او همدارنګه هغه ور وپېژني چې هغه بیرغ ده. زه فکر کوم چې ډېر زیات اړتیا ورته سته ده، او د اړتیا تر څنګه افغانان دنیا ته پیام لري چې افغانان په خپل منځ کې هیڅ ستونزه مشکل نه لري. تاسو ولیدل چې ځوانان په هر کوڅه کې، په هر کلي کې، په هر منطقه کې سره راټول دي، بیرغونه په خپل کورو دي، په خپل دوکانو باندې دي، او په عامه ځایونو کې دي. نو دا یو ښه ترتیباتو، ښه تدابیرو. اما زه هیله مند یم چې دا موږ تنها سږ کال نه، بلکې هر کال ولمانځو.
لوړ تاریخ نه دي قربان شمه وطن، تاریخ دیوان شمه وطن.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان بیرغ تل رپاند اوسي، او ټول خلک د یو بیرغ د سیوري لاندې خوښ ژوند ولري، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
اخته ټول سما سرت پرات دی، زیل ولم هرش په دوبار دوبار، کل خاندم کل جاڑم لے بنے یم، اے زماپ بن کی پروت غریب پلارا، اے زماپ بن کی پروت غریب پلارا.
عزتدار خدای پر ہم وہ پتا پانتلا کڑے بلخس پہ پی وہ قتل استاد پارا چپتا کی کم جو ہر دماغ کی نیشتا ستانے کئی زما بدے دوڑا بشمارا ستانے کئی زما بدے دوڑا بشمارا